Radio.
دوشنبه د غبرګولیا جوزا درېمه د می میاشتې څلورويشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کې د امنیتي اندېښنو له کبله هندوستان ته تللي د هندوانو او سیکانو په لسګونو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوي. په لغمان کې تر یو لړ ډله ییزو بریدونو وروسته د لوی دلي سټیټ په مشرۍ پوځي عملیات پیل شول. چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي په غزنی کې خلک شکایت لري چې ولایتي چارواکي کابل ته د دې ولایت په باب سم معلومات نه ورکوي. په بهرنیو مسایلو کې تمه ده ژر په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو شل ورځنی کمپاین پیل سي. دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته. د افغانستان لوی دریستیز وایي چې په لغمان کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو درې میډالونه وګټل. د بیلاریس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې په اړه بېلابېلو چارواکو عکس العمل ښوولی دی. په لغمان ولایت کې تر ځینو ډله ییزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لوی دریستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. جنرال محمد یاسین زیا تیر ماښام له لغمانه په یو ویډیو پیغام کې وویل ځینې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې وې. خو د تازه دمه پوځیانو پر رسېدو سره مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
د قوتونو پر رسیدو دښمن قوي ضربي ولیدلې. په ښار کې کوم اندېښنه نشته. د ملي امنیت له لومړي مرستیال او والي سره مو په ګډه له زندانه ولیدل. اوس هم پوځیان د مهترلام او لنګار په مسیر کې عملیات لري او دښمن تلفات لیدلي دي.
بل خو د لغمان والي ویلي دي چې شاوخوا سل پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي. د لغمان د مرکز شاوخوا الینګار او دولت چاول سوالیو کې لوی اونۍ رئیس د افغان پاوت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دفاع وزارت وایي چې د یکشمې په ورځ په لغمان کې ګڼ کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شوي او طالبان به بریدونو ته پرې نږدې. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر له کبله یو سرتېری وژل شوی او نور کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د ټرافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دوه ټانکونه یک شمه ماښام مهال د هوزوی روغتون مخکې سره ټکر شوي.
ګونو منځ البته د پکتیکان را روان و رسمي وظیفه وه. هغوی ترمنځ تصادم شوی دی چې یو نفر فوت دی، اوه نفره زخمیان چې په اوو نفرو کې د شپږو وضعیت ښه دی.
ننګیال زیاته کړه چې د پیښې د علت په اړه به له څېړنو وروسته معلومات شریک کړي. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو له غوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. دا خبره د تیکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد یک شمنه وخت ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان د تیکواندو لوبغاړو معلولیت لرونکو د آسیا پارالمپیک لوبو ننوتلو کې د برونزو درې میډالونه ترلاسه کړل. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي زبیر امیری، زکیا خدادادی او عبدالمتین هوتک شامل وو.
د اولمپیک لوبو د غوروي پړاو سیالي په اردن کې وسوي. افغانستان په تیکواندو کې دوه د برونزو اولمپیکي میډالونه لري چې دواړه روح الله نیکپا ګټلې دي. که څه هم د افغانستان د تیکواندو د ملي ټیم ځینې لوبغاړي اردن ته تللي و خو د کورونا ټیسټونه مثبت وختل او لوبو پاتې سول. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د وی الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. بیلاروس د راین ایر هوایی شرکت هغه الوتکه چې په کې د رژیم منتقد خبریال رومن پراتاسوویچ ناستو له اصلي لوري وګرځوله او په مینس کې ناستې ته مجبوره کړه. رومن پراتاسوویچ د بیلاروسی مظاهره چانو په ملاتړ خبرونه خپرول. دی همدا چې د سورلی الوتکه په مینس کې کښېناسته په هوایي ډګر کې ونیول سو. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تیر ماښام دې پیښې ته په عکس العمل کې ویلي چې د ناټو متحدانو د الوتکې د مسیر بدلون څارلی او د بیلاروسی خبریال د نیول کېدو راپور یې ورکړی. د هغه په خبره باید د الوتکې د ټولو مسافرینو او خدمې د خوندي ستنېدو ډاډ ورکړل سي. او خو روسي رسنوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه اندېښنه وه. له همدې کبله د مینسک پر هوایي ډګر کښېناسته. په بیلاروس کې ګڼ کسان لمیاشت راهیسې د زورواکي الکساندر لوکاشنکو پر ضد مظاهری کوي، خو په شدت د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل کیږي. خبریالان او سیاسي فعالان هم د ګڼو مظاهره چانو ترڅنګ زندانونو ته اچول شوي او کار ته نه پرېښول کیږي. په ایټالیا کې د یوه هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي. پیښه پرون د ایټالیا په شمالي غرنیو سیمو کې شوې او یو ماشوم هم سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل شوی دی. هوایي لفټونه یا کیبل کارز هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثر په غرنیو سیلاني سیمو کې له یو غره څخه بل ته سیلانیان انتقالوي. پرونی پیښه داسې وخت شوې چې خلک پر موتارون غره چې لمځکې 1500 متره ارتفاع لري په دې برقي وسیله کې ناستول څو لسترزه شارګوټي د موتارون غره ته ولاړ سي. د سترزه شروال ویلي چې تازه د کورونا په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په لر کېدو دغه برقي وسیلو کې د سیلانیانو تګ راتګ پیل شوی و چې دا پیښه وسوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 چټي دی. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 چټي 21. مزار شریف اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 35 چټي 23. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 35 چټي 14. او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 35 چټي 19.
ازادي رادیو تواجی است. د افغان سیکانو او هندوانو څلويشت کورنۍ له هندوستانه بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي. دا د هغو 130 کورنۍ لډلې دي چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارې ترخونړي برید وروسته له افغانستانه ووتلې. راستنه سی وی حکومت ورسره د امنیت په برخه کې ژمنې کړې او دوی په همدې هیله بیرته خپل هیواد راغلي چې امنیت یې خوندي وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سکانو او هندوانو لزګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه راستنی شوې دي. په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل د همدې اونۍ په سر کې څلوېخت کورنۍ راستنی او د حکومت لمرستو برخمنې شوې.
فامیل بیرته په کابل کې راغی. هرون دی یو درش کلام هر یو کس مواد راوړی او ډیر زیات راوړی او نقدي مرسته هم د دې په عادي کې کیږي. موږ سره
د افغان سکانو او هندوانو ګڼ شمیر په دې وروستیو لږ تر لږه دوه کلونو کې امنیتی وضعیت په خرابېدو شو له افغانستانه وتلي. دا ډله هم د نورو افغانانو په څیر لګڼو بریدونو سره مخ شوي. په دې ډلې باندې تر ټولو لوی خونړی برید د 2000 کال د مارچ په 15مه وو. هغه ورځ د وړو ماشومانو زړو سپینسرو په شمول لږ تر لږه 15 سکان د کابل د شور بازار په ګوردوارې باندې په خونړی برید سره ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول. د سکانو او اهلي هنود استازي ښاغلی خالصه وایي له برید وروسته تر 110 کورنۍ له افغانستانه ووتلي، خو اوس د امنیتي تدابیرو په نیول کېدو سره دوی بیرته وطن ته دراستنی دول لپاره ځړخه کړه.
حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درم سال لپاره او چیرې چې موږ جوړوم کېږي ټول تدابیر دي چې تیم ول کېږي. نو خوشبختانه ټول درم سالو لپاره
سره لدی چې لا د افغان سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې او جګړو ورستر بلې زور اخیسته، له هند راستن شوی افغان سکان وای په دې هیله راستن شوی چې امنیت خوندي وي او مرستې ورسره وشي. له راستن شوی سکانو یو هم ګورنام سنگ دی چې له حکومت د مرستو مننه کوي، خو ټینګار لري چې په سکانو لا زیات پام پکار دی. چارو کې د دولت وزارت وایي دم غړې دیرش قلم خواړه او نور ضروري مواد لراستنو شوې سکانو او هندوانو سره مرسته کیږي. سکان او اهلي هنود له پیړیو په افغانستان کې میشتي. دوی په امنیتي ګواښونو سره بیره د یو شمېر خلکو له چلند هم زوریدلی. یو هم د زینو زورواکو لخوا د افغان سکانو او هندوانو د کورونو نیول دي چې سکانو تل په خپل خبرو کې تریاده ونه کړي. د افغان ولسمشر لمړي مرسته عالم رلا صالح بیا څو وخت مخکې په خپل فیسبوک له افغان سکانو او هندوانو د ملاتړ ترڅنګ لیکلي و چې د دوی د غصب شویو جایدادونو
ومردل چې د افغان هندوانو او سیکانو په لزګونو هغه کورنۍ چې د امنیتي اندېښنو له کبله له افغانستانه هندوستان ته تللې وي ځینې بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي، خو په افغانستان کې د ناامنیو لړۍ لا هم روانه ده. په لغمان کې شاوخوا سلطنه نظامي منصوبین زندان ته اچول سوي دي. د دغه ولایت والی رحمت الله یارمال ویلي نیول سوي نظامي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان سوي دي. پلارمن کې دغه نظامی کسان په داسال کې زندان ته چول کیږي چې په دې ورستوي کې د دې ولایت امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې پرولي. د لغمان د خلکو استازي اندېښمن دي چې پر وخت دغه ولایت ته اکمالات ونسي د دې ولایت زیات سیمه به له لاسه ووځي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د لغمان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې له یوې ورځې بلې ته مخ په ډیریدو دي، د دغه ولایت امنیتي چارواکي د وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي. د یکشنبې د ورځې ماښام مهال داسې خبرونه خپاره شول چې ګوندي وسلوالو طالبانو د لغمان پر مرکزي محبس او د مهترلام ښار شاوخوا سیمو کې بریدونه کړي او جنگ د مرکز تر دروازو ورسېدلی دی. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ماښام مهال د مرکز مهترلام ښار په څنډو کې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل او په خبره یې چې جنگ د مهترلام ښار ته ورغلی و. د عبدالرحیمزی په خبره کې د افغان ځواکونو اکمالات او لسنیوی ته پر وخت پاملرنه او رسیدنه ونه شینو، د لغمان د سقوط کېدو اندېښنې بلا پسې ډېرې شي.
څو ورځې په لغمان کې جنگ روان ده او د ښاری کمربند چې وو د ښاری کمربند هم مات شوی وو، تقریبا جنگ ښار ته رسیدلی وو. ما بس پهلوان بابا په نامه یو پوسته وه، په دې جنگ را مازدیګر یا ماښام شوی وو.
دا په داسې حال کې د چې تیره اونۍ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ په ګډون ګڼې امنیتي پوستې او مهمې امنیتي نقطې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او افغان ځواکونو ترې شاتګ کړی و. ځایي خلک د دې شاتګ علت افغان ځواکونو ته د اکمالاتو پر وخت نه رسېدنه یادوي، خو ځایي چارواکي بیا تکتیکي شاتګ بولي، کوم چې له تیرې اونۍ راهیسې د ځایي قومي مخورو په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. خو د لغمان د امنی قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې محبس ته د وسلوالو مخالفانو رسیدنه تبلیغات بولي او وایي لغمان ته د تازه دمو سرتیرو په رسیدو سره یې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شاتم بولي او هغوی یې شاتک تاړ کړي دي.
مخالف وسلوالو د پهلوان بازار ځینو امنیتي پوستو باندې ډلهیز برید کړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت ګرګین سره مخ شول. دلته البته حمایوي ځواکونه هم راغلي، کمانډو سپریاکات هم دلته شتون لري چې انشاءالله ټول وضعیت به نورمال شي، بېرته په خپل مادي حالات ته وګرځي. نو ما بس ته تر اوسه نه دي رسېدلي هغوی داسې د دښمن قبضېغات.
د لغمان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د لغمان د امنیتي وضعیت د نورمال کېدو ډاډ ورکوي چې د یک شنبې په ورځ یو شمېر تازه دمي افغان سرتیری او د افغانستان د لوی درستیز یاسین زیا په ګډون یو شمېر لړپوړي دفاعي او امنیتي چارواکي لغمان ته ولاړل او هلته یې د وسلوالو مخالفانو د ځپنې په هدف د نظامی عملیاتو د پیل خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو که څه هم د لغمان د چارواکو د تازه څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې په لغمان کې د قومي مخاورو په منځګړیتوب له لسو ډېرې امنیتي پوستې بې له دې چې دواړو لورو ته کوم زیان پکې واوړي د دوی لاسته ورغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به دا واوري چې نړیوال ورسپونو د افغانستان په باب کوم مقالی او تفسیر خبري کړي دي.
د جرمنی شپیګل مجلې د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره یو مرکه خبره کړې. خاغلی کرزي ویلي له افغانانو د یو بل پر خلاف کار اخیستل کیږي او په افغانستان کې د سولې کلی د پاکستان په لاس کې ده. حامد کرزي د پښتنې ته چې دای والی وسلوالو طالبانو ته چې ویر خپروي او د حکومت هر کارکونکي په مرګ ګواښي د ورور خطاب کوي، ویلي د پخپل واکمنۍ کې دار کړ چې دا د افغانانو جګړه نه ده، بلکې په دې جګړه کې له افغانانو د یو بل پر ضد کار اخیستل کیږي. جمهوریت د طالبانو او طالبان د جمهوریت پر خلاف کارول کیږي. حامد کرزی د پښتنې ته چې څوک د چا په وړاندې درېدلی، ویلي چې امریکا د سپتمبر د 18 متر ترورستي حمله وروسته په افغانستان کې د خپل نړیوالو اهدافو د تعقیب لپاره یو تاریخي فرصت ترلاسه کړ. د ویلي افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت لري چې د برلاسې په نننی نړیوال رقابت کې ستراتیژیک ارزښت زیات دی. د افغانستان په خوانی ولسمشر شپیګل مجلې ته ویلي پاکستان هم په عین وخت کې په افغانستان کې د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو کار اخلي. په خوانی ولسمشر دې پښتنې ته په جواب کې چې آیا په افغانستان کې د سولې د یوازینۍ بیه په توګه د کابل لخوا د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندل امکان لري، شپیګل ته ویلي که افغانستان د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو په څیر له پاکستان سره اړیکې ولري، خایي یو حل لاره پیدا شي. د کرزی په خبره په هغه صورت کې به ډیورنډ کرښه یو ساحه وي، نه یو ثابت سرحد، خو رسمن به وجود ولري. خاغلی کرزی د توزیع په ډول ویلی غواړي د کرخه په دواړو غاړو کې پراته ولسونه له کنټرول پراته تا ګرات اکثر وکړي. هغه څه چې د په وینا د جرمنی او فرانسې ترمنځ د اصل شته ایرو ایشیاری ویو خبرونه په دې عنوان لیکنه خبره کړې ک افغانستان له ګډوډیو سره مخامخ شي آیا پاکستان به په امان کې پاتې وي. خبرونه زیاتوي چې پاکستان له افغانستان سره تر 2400 کیلومتر زیاته اوږده پوله لري. شک نشته چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم ګټه رسوي. خو د لیکوال په باور په داسې حال کې چې بهراني ځواکونه له افغانستان په وتو دي او د جګړې ښکې لوري لا هم د سولې پر کومه موافقه نه دي سلا شوي، امکان لري چې د پاکستان ګټې له ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شي. ایرو ایشیاری ویو خپرونې لیکلي په کار د پاکستان په دې پړاو کې د خپلو اهدافو او انتخابونو په اړه په احتیاط ګام پورته کړي. د لیکنې په دوام راغلي ځینې کسان وایي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې خپل اهداف د نیابتي جګړې له لارې ترلاسه کړي. د خبرونې په لیکنه څرګنده ده چې په پاکستان کې دننه افراطي ډلې له افغان طالبانو سره فکری مشترکات لري چې په عملیاتي لحاظ ورسره همکاري کوي. په مطلب کې راغلي پاکستانی طالبانو تل افغان طالبانو ته وفاداري ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پیاوړي کېدل احتمالا دغه نورې افراطي ډلې هم قوي کوي. خبرونه د پاکستان د یوې سناتورې شری رحمان خبرې هم راخسته چې ویلي دي پاکستان باید له افغانستانه د جګړې د خبرېدو اټکل وکړي او په خپل ګاونډي هیواد کې د جګړې بشري اړخونه هم په پام کې ولري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ټولو ولایتونو کې د بل مقطع ښوونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې ده. دغه وزارت وایي چې دا پروسه په شفافیت ترسره کیږي او له دې سره به په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي ستونزه تر ډیره حل شي.
په داسې حال کې چې د ښوونیز کال له پیلېدو دوه میاشتې تیریږي، د پوهنې وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې د بل مقطع ښوونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې ده. د دې وزارت ویاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی یو جدي ستونزه ده او د پوهنې وزارت د هواري لپاره جدي کار کوي. د اغلی آریان په خبره دا پروسه په خورا روڼتیا ترسره کیږي او له دې سره به دا هم جوته شي چې په ټول افغانستان کې څومره نارینه او ښځینه ښوونکي کم دي.
تحصیلی اسناد باید تحصیلی نهادونو لخوا تایید شي او ترڅنګ د پروسه به د بایومیټریک لاره ترسره کیږي او د دوی معاشات به د بانکي سیستم لاره ورکول کیږي. څو وکول شو شفافیت په پام کې ونیسو په کار ډول باندې د شمیري په ډاګه شي چې څومره خونکي جذبي کی هر ولایت ته به د حقوقي اړتیا او پاسه سهمه په نظر کې نیول کیږي څو د خونکو د کمښت ستونزه حل شي.
د پوهنې وزارت وایي چې د لړۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه او د مالی وزارت او د اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواکي ادارې په مشوره ترسره کیږي، ولې د جذبیدونکو خونکو کرش میره نه سرګندوي. خو تر دې وړاندې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون ویلي چې د دې پلان پر اساس به یو لزر خونکي چې دیرش سلنه به خزی بي جذب شي. په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی په تیره په لرې پرتو سیمو کې یوه جدي ستونزه ده چې د ډیرو کلونو په تیریدو او د پرله پسې ژمنو سره سره لا نه ده هواره شوې. دا ستونزه هم د اوس په پلازمینه کابل کې هم شته. په کابل او پکتیا کې دوه زده کوونکي وایي چې اوسمهال په ښوونځیو کې هرومرو یو یا دوه درسي ساعتونه تش وي.
مراسم فدا ساتو خالی است و کمبود معلمین است خلودم تقریبا 200 صفحه ما بیکار بودیم. خواهی شما اینه می است که یک ذره توجه به ما شما بخاطر از اینکه یعنی وقت خود از خانه میم ما میرید درس خانه اما اینجا که میم تمام صد بیکار هیچ درس نمیخواد.
از منم نزنین در دوال اصول سو که مونگ خوانده که کمبود معلمی نشتا و مونگ دو ساعت و دری ساعت درسونه او بیا دیگه خالی را غوار دولت خواه مونگ تا معلمی نه
اسمحال نگدی لس میلیون انجون او هلکان د افغانستان په اتل زره ښوونځیو کې په لیک لوست بوخت دي چې د 200 شل زره رسمي او زرګونو بل مقطع ښوونکو لخوا ورته زده کړه ورکول کیږي. خو په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د درسي کتابونو کموالی ښوونکو ته په وخت ماشنه ورکول او داسې نور هغه څه دي چې د پوهنې برخه سخته ټکنې کړي ده.
اوس هم ورزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو ادعا کوي چې سیمه ایز ملکی او نظامی رهبری مرکزی دولت ته د غزنی دروان وضعیت په اړه رښتیا خبره نه کوي. دوی ویل دی عمله دلته امنیتی حالات ورځ تر بلې خرابېږي. خود غزنی چارواکي دا خبره نه مني. نورحال په دې راپور کې
حاجی علی خان قومی مشر دی. دی د غزنی د کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې دا وخت په غزنی ښار کې اوسیږي. علی خان ادعا کوي چې د غزنی سیمه ییزه ملکي او نظامی رهبری مرکزی دولت ته د غزنی د روان وضعیت په اړه رښتیا خبره نه کوي. علی خان د غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ د مرکز د محاصرې او د دغه ولسوالۍ د امنیت قومندان د یادونې تر څنګ وایي چې سیمه ییزې رهبرۍ مرکزی حکومت ته غزنی ګلی ګلزار جوړ کړی، ځکه خو دلته امنیت ورسره بلی خرابېږي.
نور بزل دولت څوک وخت نه وک یو پنځمانې د رمضان دی مرګري څوک نه ورکه په ټول دولت کې اول ته سیاست جمهوریت ال وک و هیڅ مشکل نه سبا دلته هم نه ماند بل پاکد هیڅ شي قسم د کوي خدا ټول وین.
علی خان د خبره په داس حال کې کوي چې د غزنی ډیری اوسیدونکو هم ورته ادعا کوي او وایي چې سیمه ایزه ملکي او نظامی رهبری مرکزی دولت ته د غزنی د روان وضعیت په اړه رښتیا خبره نه کوي. ځینې مدني فعالان هم وایي چې د غستونزه شتون لري، نو ځکه دلته مشکلات جوړ کړي دي. د مینار مدني ټولنې غړی امین الله بهار وایي تیر ورځ مو یاد ستونزه د غزنی له والی سره شریکه کړه، خو ډاډ یې راکړه او اسناد یې هم راښکاره کړل چې په هره خبره کې مرکزی دولت ته رښتیا او حقیقت ویلای دی.
په دې کې شک نشته چې محلي مسؤول ادارې ولې مرکز ته یا کاذب معلومات ورکول. که څه هم په دغه مسله باندې موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، والي خپل هغه ټول اسناد کوم چې مرکز ته مرکزی دولت ته لیږلي ول، حقیقت هم کوم چې د لیولو هغه یې رسولي وو.
به هر وایي که د غزنی محلي او نظامی چرواکي مرکزی دولت ته د غزنی په اړه رښتیا نه وایي، خو ځینې ولسوالان او د ولسوالیو امنیت قومندانان بیا د غزنی سیمه ییزې ادارې ته د ولسوالیو حقیقت نه بیانوي چې لامل یې د محلي ادارو له لورې مرکزی دولت ته کاذب معلومات ورکول دي. خو د غزنی محلي او نظامی چرواکي بیا د خلکو دغه ادعا نه مني او وایي چې دوی لحظه په لحظه د غزنی د ترینګالي وضعیت په اړه له مرکزی ادارې سره په اړیکه کې وي. امنیت قومندان سوال حکمت الله کوچای وای د ملکی ادارو په اړه قضاوت نه کوي، خو په نظامی برخه کې له مرکز سره ښه همغږي لري او په دې برخه کې ورته رښتینی معلومات ورکوي.
د ملکی ادارو کوالی صاحب د نور مسؤلین دي، دغه په اړه به مونږ ارجابي او قضاوت نه لرو، ولی مونږ د خپل صلاحیت او مسؤلیت پرنا کې تر اوسه پورې په فضل خدای امنیتي او دفاعي سکتور د محلي سطح هم دغه شکل مرکز کې لمادون قدمی سره مافو قدمی سره امجاور قدمی سره ښه مانګی لري.
د غزنی ولی بیا مرکزی حکومت ته د غزنی د وضعیت په اړه حقیقت او رښتیا ویل خپله ذمہواری ګڼي. بریج جنرال سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د زموږ مجبوری ده چې د غزنی په اړه مرکزی ادارې ته حقیقت او رښتیا خبره وکړو ترڅو هغوی له موږ سره په هر برخه کې همکاري وکړي.
وظیفه او مسئولیت می داده چې مرکزی حکومت هغه حقایق چې دلته په ټول مواردو کې نه نظامی بخش کې شته دي موجود دي ورته په ګوته کو او دا موږ کړی دي. موږ د حقایق ویلو په نتیجه کې بیا مرکزی حکومت د قدومره بخشونو کې نه د نظامی بخشونو کې موږ سره ډیر کومک کوي.
دا په داس حال کې ده چې غزنی دا وخت له یو سخت ترینګلی حالت سره مخ دی. جګړې د ښار څنډو ته رسیدلې دي او له مرکز او څنګلورو ولایتونو سره یې لارې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. ځینې ولسوالۍ سقوط دي یا یې مرکزونه محاصره دي او یا یې هم لارې بندې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمي واسيمه ای زمساله تمد اجر په ایران کې د ولسمشری چاکونو شل ورزنی کمپاینونه پایلسی لدې سره جوخ په ټولنیزو شبکو کې د غنو حقوق کورنۍ لخوا په چاکونو کې د نه ګډون کمپاین پایلسوي چنجدې خپل خپلوانی د حکومت لخوا وجلسوي یا زورول سوي دي. د ایران د ولسمشری چاکنې د جون پراتلسمه کیږي. نور په یو راپور کې
په ایران کې د 14م کال د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو پر وړاندې کې دوه سره یو لوی برخه خلکو په دې ټاکنو کې د نه ګډون کمپاین پیل کړه. اکثر دا هغه خلک دي چې د حکومتي ځواکونو یا حکومت په لوي ډلو لخوا د کورنۍ غړي زورول شوی، وژل شوی یا اعدام شوی دي. د رای به رای یا رای نه می د هیم کمپاینونو لوی برخه د 1990م کال د عقرب لړم په مظاهرو کې د وژل شویو، د سپای پاسداران پر اکشنو باندې د لاګیدلو الوتکې د قربانیانو او اعدامیانو کورنۍ دي. د 1990م
د لړم په میاشت کې د ایران لزګونه لوی او واړه خارونه د حکومت ضد پراخو مظاهرو شاهد و چې پکې د دولتي ځواکونو لخوا مظاهره چان وځپل شول. که څه هم امریکایي چارواکو هغه وخت د وژل شوی مظاهره چانو شمیر یو نیم زر شاوخوا بللی و، د بخښنې نړیوال سازمان بیا له دولتي ځواکونو سره په اخو ډب کې د وژل شویو ایراني مظاهره چانو شمیر 300 تنه یاد کړی. زرګونه کسان بندیان شوي هم دي چې د ډلې ګڼ په اعدامونو محکوم او د یو مشهور پهلوان نوید افکاری په څیر ځینې آن اعدام شوي هم دي. تازه د انتخاباتو پر ضد د کمپاینونو په لړ کې ګڼو ښځو په ټولنیزو شبکو د خپل وژل شوي ورونو زامنو یا خاوندانو عکسونه ایښي او خلک یې هڅولي چې په ټاکنو کې برخه وانخلي. یو هم د وژل شوي رضا معظمی ګودرزی مور فیروز معظمی ده چې خبرې د آزاد اروپا فردا رادیو خبری کړي.
اتلس میاشتې وشوي چې زوی رانه واخیست، د زړه توتې رانه لری کړه. زمه د خپل ځواني مرګ زوی لپاره چې ټولې هیلې خاورې شوې رایا نه ورکوم.
د محسن جعفر پنا په نوم دی اوبل وژل شوی ځوان خور سمیا جعفر پنا هم له خلکو غواړي چې په ټاکنو کې لګډون ډډه وکړي.
زه د ایران اسلامي جمهوریت ته رایه نه ورکوم. تاسو هم د خدای په لحاظ رایه مه ورکوي، سو دا بلا چې په ما راغلی په تاسو رانه شي رایه نشته.
تمه ده د ایران ولسمشرۍ ټاکنې سږ جون په 13 نیټه وشي. ښایي په همدې یو دوه ورځو کې د نگهبان شورا لخوا د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو وروستی نوملړ هم اعلان شي. د کاندیدانو نوملیکنه وختي پای ته رسېدلې او دا څو ورځې نگهبان شورا خپلې څېړنې کولې څو وروستی نوملړ برابر کړي. په پیژندل شویو کاندیدانو کې د قضایه قوې د رئیس توندلاري ملا ابراهیم رئیسی او د پارلمان د مخکنی رئیس علي لاریجانی نومونه ډېر اخیستل کېږي. رئیسی د ایران له رهبر آیت الله خامنه‌ای سره نږدې اړیکې لري. محمود احمدی نژاد هم چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی ځان کاندید کړی. یوازې یوه ښځه کاندیده ده چې ښایي د نگهبان شورا لخوا تایید نشي، ځکه چې په تیرو څو دورو کې هیڅ یوې ښځې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لار نه ده موندلې. ځینو کاندیدانو بیا د ټاکنیز کمپاین له رسمي دورې مخکې هم د همدې اونۍ له سره کمپاینونه پیل کړي او تر ډېره یې له خپلو ټولنیزو شبکو د یو بل پر ضد د بیانونو په خپرولو لاس پورې کړی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. پلغمان کې تر ډلهیزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لودریستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. بلخو د لغمان والی ویلي چې سلطنت ځایي نظامی پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته چول سوي دي. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر په نتیجه کې یو سرتیری وژل شوی او نور کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د تکواندو معلول لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو لغوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د وی الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. په ایټالیا کې د هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي.
دا ژوند رنگونه
پوڅه
د کوم جی
د جلال آباد سرخو
پکور کی څوک اسایا
کور کی مال له خدای درې مزامون د 2 ملیون سرون من مسیان یو مخزه د یو زم
یو لاس کسان به څوک اس کار کی
کار بو کی یو مش زم تعلیم تربیه کده هغه شپاره سم سکال خلاص کو مدیر غند نه ده خو او بل زم دول سم خلاص کړه هغه تم کار ګورو کور کی انده دوه کس کار کو یو لاس کس خو راکله رو
دوه کس کار کوي او یو لاس کس ډوډۍ خوري دا څنګه پوره کوي
یو بل میاشت پورې سره نو کیږي نو د کور خرچه چای او چینی غوړی او خاص ور شه نو د جنبی خاط لرګي زغال بخاری هر شی مونږ په خرید ددل تخفل جام نه لرو په کرایو د کال دیش زره کراو
معمولا کوم خوړل ډیر وړي کوم شیان دې پخه کی
خو زمونږ هم دغه ترکاری ده کله الوګان کله ماټر کله بنګړې کله تور بانجان کله غوخه خو دغه غریبي کور دم دغه قطغون نه نو کله دال کله وروراګي دغه صابون نه نو کله وچو خروچه سره گزاره کور سره پاغه کلا خز او مسیان مریضانم شي دوا کلا مفتش په خانه ته منډکو
په کوم پیسو باندې گزاره کول څومره یو سخت کار دی
خود سخت کار ده وس کم پیسې دې پغمانه پورې زم لازم اتیار پیار اور زم ما کرا کیږي دلته ډوډۍ په سوال کله دغلته خورو کله د ماسل پسمانده چې پاتې شي په تاوخانه کې مونږ ته ډوډۍ راکړي زمونږ د دولت ډوډۍ بوغانانو هیڅ نشته ده
د څه رقم یو ځوان غوښتونکی
ځوان خو همدغه ده چې زمونږ هسې چې قلبه خپلوان نجرینه موټر غر بر حسابونه مونږ ټولو نه غریبان پسپان
په دې لکه کاڅه ورځ د ټول مشکلات حل سي